قدر من اوریدون کو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منو شاستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې په کراچۍ او بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د بجلی د لوډ شیډنګ او په قبایلی سیمو کې چې کومې ستونزې دي د هغې په اړه هم رپورټونه لرو، خو اول به د خبرونې په سر کې د فرخنده وزیر نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
په کراچۍ کې د پاکستان په بهري پوز دوه بمی چاودنو سلور کسان وجلی او د داخله چارو وزیر رحمان ملک وای د کراچۍ حالات به ډیر زر کنټرول کړي. د بلوچستان په سیوي کې وسلوالو د مسافرو یو بسته ور ورته کړی دی چې پکې 12 کسان وجل شوي دي. په افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونه وای په دغه هیواد کې د القاعده یو مهم غړی وجل دی او امریکا وای په شام د تازه بندیزونو په اړه غور کوي. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې د سمندري پوس په بسونو کې دوا بمی چاودنې شوې دي چې پکې د یو پوځي افسر او ډاکټر په شمول سلور کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل دي. دغه چاودنې نن سهار د کراچۍ په ډیفنس او بلدیه ټاون کې ترسره شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې په یو خبری کانفرنس کې وویل ځینې ډلې د ملک استخباراتي اداره احسای بدنامول غواړي او زیات یې کړه.
ویسٹرن بارڈر سے مار کھانے کے بعد ٹیررسٹ مین لینڈ میں آئے
پر غربی پولو ترماتی خړولو وروسته ترهګرو اوس مرکزی سیمو ته مخه کړی ده. په پښتونخوا کې اوسم خال خال پیش کیږي، خو موږ به هم د دوی د دې ترهګرو بریدونو مخه نیسو. متحده قومي مومنت، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند درې واړه وای په دې پیښو کې چې څوک هم ککړ وي باید چې سخت سزا ورکړل سي، او بیا خو څوک ضرور دي چې دا هر څه کوي او دغه ته موږ رسیدلی هم یو او ډېر زر به ښکار سي.
په کراچۍ کې د 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا حالات خراب شوي او پولیس وایي په ترهګر پیښو کې ککړ یو شمېر تنان یې نیولي هم دي. د بلوچستان صوبې په سیوي کې وسلوالو د مسافرو په یو بسته ور ورته کړی دی چې پکې 12 کسان وژل شوي دي چې نه پکې ماشومان دي. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
دا پیښه د پولیسو د وینا تر مخه د شپې پر 12:30 بجې د سیوی پر بایپاس هغه وخت را مخته سو کله چې د سند صوبې لجکب آباد څخه یو مسافر بس د کوټي پر لور روان وو.
مشال ریډیو تغوغي: په افغانستان کې مېشت نړیوالو ځواکونو ویلي یو سعودي وګړی یې وجلې دی چې د القاعده یو لوړ پوړی غړی وو. نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایسافای د القاعده دا غړی په دې هیواد کې د اورپکو دویم لوړ پوړی مشر وو. د ایساف خبره وجل شوی ابو حفص النشدي نومیږي چې د عبدالغنی په نوم پیژندل کېدو. نوموړی د افغانستان په کونړ ولایت کې د روانې میاشتې په 14 د یو هوایي برید پر مهال وژل شوی دی. ایساف وایي ابو حفص یا عبدالغنی د یو شمیر لویو بریدونو لپاره پړوو. د نړیوال سلساتی ځواکونو بیان مایکل جانسن ویلي د امنیتي وجوهاتو لکبله نور معلومات نشي ورکولی. د لیبیا په مصراته ښار کې د مومر قذافي د ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سختان خطروانه ده. یاغیانو د ښار له مرکزه د قذافي ځواکونه بهر وستلی دي. د یاغیانو او کډوالو په خبره د رژیم ځواکونو د هیواد په غرب کې د بربر پر غرونو هم بریدونه کړي دي. هلته اچلی ویلي جنگي جازونه به له برتانوي او فرانسوي جازونو سره یو ځای شي او پر اهدافو به بریدونه وکړي. په لومړي ځل د نیټو جازونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې د مومر قذافي په یو کمپاونډ برید کړی دی او یو ودانې هم ورانه کړې ده. لیبیایي چارواکو ویلي دا برید د مومر قذافي د وجلو لپاره ترسره شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د امریکایي سفارتخانه غړو تویلي په دغه هیواد کې د روانې جګړې له امله دي د شام نه بهر وزي، او دا شان یې خپل خلکو ته دا هم ویلي په روان وخت کې دی د شام سفر نه کوي. په شام کې د خلکو لخوا د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهرې لا هم روانې دي. ریپورټونه وایي په شام کې امنیتي ځواکونو د ټینکونو په مرستې 13 ورځ په دره سیمه کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او له 70 زیات یې جوبل کړی دي. په شام کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي وروسته د امریکا سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې پر شام د تازه بندیزونو په اړه غور کوي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي په دې هیواد کې د څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې د ناکرارۍ له پیلېدو سره امنیتي ځواکونو شاوخوا 400 کسان وژلي دي. ملګرو ملتونو په خپل یو رپورټ کې ویلي د سریلانکا پاکستان حکومت د تامل یاغیانو پر ضد په تیره جګړه کې جنگي جرمونه کړی دي او د تامل یاغیانو پر ضد په دغه پوځي عملیاتو کې په زرګونو عام خلک وژلې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون په 2009 کال کې د سریلانکا د پوځ او یاغیانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو وروسته یو کمیشن جوړ کړی و چې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات وکړي. په دغه جګړه کې تامل یاغیانو ماتې خوړلې وو. او وروسته خبر ده چې نن په یوکرین کې د چرنوبل د پیښې 15مه کلیزه مانځل کیږي. د یوکرین په مرکز کیف کې به نن یوه ګینټۍ 15 ځله کړنګیږي او له دغې وروسته به د دغې حادثې د کلیزې رسومات پیلیږي. د کال 1986 د اپریل په 26مه نیټه د یوکرین په چرنوبل ښار کې په اټومي پلانټ کې چاودنې شوې وې چې دغه د نړۍ یو لوی اټومي ناورین وګرځولی شو او د تاپکارۍ د خورېدو وروسته یې نه یوازې د یوکرین بلکې د یورپ یو شمېر هیوادونه اغېزمن کړل او په زرګونو خلک پکې وژلې شول. دا وو خبرونه.
قدر من اوریدونکو د فرخند وزیر نمو خبرونه واوریدل او تاسو د مشال خبرونه اوري په روانه غړی کې مدرله د ریپورتونه شامل کړی دي. په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په بسونو بمی حمله شوې دي. په دې خار کې د اړې غړي وجوهات څه دي؟ سیړونکو اجمل خټک کشروای.
دوه وجوهات دي. یو هغه قوتونه چې هغه غواړي چې دا حکومت د استحکام په لارې باندې روان نه شي، او بله وجه د دې حکومت د فیصلې قوت چې کم دی هغه بالکل نشته دی.
د قبایلی سیمو منتخب نمائندگانو د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات کړي. په دغه محل کومې فیصلې وشوې؟ د صدر ویان فرحت الله بابر مشال ریډیو ته ویل
اغوی په دې خبره اتفاق وکړو چې په پاکستان په قبایلی علاقو کې اصلاحات ډیر زر نظر جاری کېدل پکار دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په هیواد کې د اوبو د تقسیم په نظام ټکونه کړي او وایي که دوی سره انصاف ونه کړی شو عدالت ته به ځي.
پنجاب طرف ته نیرونه اغی هر کال کټه کوي. دا شتو په دغه اضافي چې کم دی هغه په دې طریقه د خپل استعمال لپاره راولي. کدا کیس خامخا ډیر دغه چې پیس فورم نکېږي کوټ هم د تر غواړي.
او د دیر د خپل سیمې او شیرې دره په اړه ریپورت کې به واوري دغه سیمه کې کوم کوم فصلونه کیږي.
دلته کې بس فصلونه غادم کیږي، آلو کیږي، جوار کیږي، ټماټر کیږي. زمیدارای کې بس آلو کارو وسه آلو ټیم دی.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسه. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. که تاسو د ریډیو په لار باندې د مشال خبرونه او نو د ریډیو سپی دی د منځنۍ سپی یا میډیم ویو 621 او په لندو سپو یا شارټ ویو 22 سدیریش یا په 22 باندې د مشال خبرونه تاسو اوریدل شي. او اوس راځو د دې غړې اولنی خبر. په کراچۍ ښار کې د بهري ځواکونو په بسونو دوه بمی بریدونه شوي چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د چاودنو په اړه د سینسو به وزیر اعلی قائم علي شاه وايي د ترهګرو بریدونو په اړه دوی ته د وړاندې معلومات او حکومت په دې اړه ټینګ اقدامات هم نیولي وو. نوموړی وايي
چند روز پہلے انفارمیشن ڈیولپ ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی
سورج وڑن دے سے معلومات ترلاسه سیو وو چې ځینې خلک دغه ډول عمل کولای شي. زموږ امنیتی ادارې د مخ اورته بیدار وي. ټول حساس سیمې مو تر سخت امنیتی کنټرول لاندې راوستي وي او پرله پسې څارنه مو کوله او موږ دا تمه نه درلوده چې دغه ډول پیښه به رامنځته شي. دوی دغه برید تر سنجول سوي پلان لاندې تر سره کړی دی او موږ به دغه پیښه لاس لرونکي ډیر ژر معلوم کړو. وړاندې مهم د بمی بریدونو لاس لرونکي په نشه کړی دی ولی دی او پرزینو په عدالت کې مقدمه هم چلیږي.
د سنسوبه وزیر اعلی قائم علي شاه او چې خبری غونډه ته وینا کوله په هغه پیښو په اړه باندې چې په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په بسونو باندې کمی بمی بریدونه شوي او په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي. د دغه پیښو په اړه باندې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د کراچۍ نه تفصیل راکوي.
د پولیسو په وینا لومبۍ چاودنه نن د نهې په سهار د ښار په ډیفنس سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې د سمندري سرتیرو یا پاکستان نیوی یو بس په نږدې سړک تیریدونکی وو. د وسلوالو پوجونو د ترجمان په خبره دې چاودنه کې یو فوجي افسر اقبال او یوه ښځینه ډاکټره نازیه وژل شوي او و دېرش نور جوبل شوي دي. د چاودنې د نویت یا څرنګوالي په اړه د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب خبریالانو ته داسې وویل:
دی
وایي دا ځانمرګې حمله نه وه. بم په موټر سایکل کې ځای په ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول یا موبایل فون په ذریعه چول شوی دی. د عیني ګواهانو په وینا په سړک د جوړ شوي بریکر له وجې چې کله بس رفتار کم کړو نو چاودنه وشوه. دی وایي چې کله بمي چاودنه وشوه نو پولیس سمدست راورسېدل. زخمیان یې هسپتال ته یوړل. زخمیانو کې زیاتره سخت جوبل معلومېدل. چاودنه دونه زورداره وه چې له وجې د خواوشا ودانو شیشې ماتې شوې. د چاودنې وروسته پولیسو سیمه په خپله ولقه کې اخیستې ده. دویمه چاودنه د بلدیا ټاون ماجر کیمپ سیمه کې د لومبۍ چاودنې لږه شېبه وروسته رامنځته شوه. د پوجي ترجمان په خبره دې چاودنه کې دوه کسان محمد اشرف او عمر فاروق وژل شوي او نولس نور زخمیان شوي دي. کراچۍ د پولیسو مشر سعود مرزا په خبره چاودنه په کچره کې د کېښودل شوي بم څخه شوې ده. د هغه په خبره سیمه کې کېښودل شوی بل بم پولیسو ناکاره کړی دی.
اس قسم کا دھماکے پہلے بھی ہو چکے ہیں.
دے وائی خار کے داشان چودنی مخ کی ہم شوی دی. منگ دے چودنو پا اڑا پلٹنی شروع کری دی او دے پیخے لزائیونو چخا را ٹول کری شواہد مو لیباتری تا لیگلی دی. سی سی پی او سعود مرزا زیادہ کڑا چناکار شوی بم لس کلو وزنی وو. حاغ دا ہم ویل چی دا دوارو چودنو دا پلٹنو دا پارا یہ دوا بیلا بیل پلٹن کی ٹیمونا جوڑ کری دی. دے یادوانے وڑ دا چی کراچے کے تیر کال دا اشوری پا ماتمی جلوسونو پا موٹر سائیکل دا نصب شو بمونو په ذریعہ حملے شوی وی چې ګڼ شمیر مرګ جوب لیے اړولې وا. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د ظفر کریمی په ریپورت کې مو واوریدل چې په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په بسونو بمې بریدونو کې سلور تنه وجل شوي او یو شمیر جوبل شوي دي. کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، د ډېری مودې راهیسې د بدامنۍ ښکار ده. دغلته هدفي وجنې روانې دي چې ځینې سیاسي ګوندونه یې پړه په یو بل اچوي. خو تیره هفته او نن بیا دغلته کې چاودنې هم رامنځته شوې. د دې ټولو خبرو وجوهات څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر سره په دې اړه خبرې کړي. نوموړی وایي:
لکه موږ ستاسو په دې پروګرامونو کې دا خبره دین مخکم کړی دا چې د کراچۍ حالات چې کم دي هغه د بهتري طرف ته نه دي روان، بلکې ورځ پر ورځ نور به هم خرابې دي. دا هغه وجه چې دا هغه بنیادی تور باندې دوه وجوهات دي. یو هغه قوتونه د دې وجه ده چې هغه غواړي چې دا حکومت د استحکام په لارې باندې روان نشي، او بله وجه دا ده چې د دې حکومت د پیپلز پارټي حکومت ډیسیژن پاور چې دی، د فیصله قوت چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. هغه قوت چې دی هغه د حکومت کولو مفاداتو لاندې راغلی دی. نو په دې په وجه باندې په دې ښار کې چې کوم مختلف قوتونه دي چې هغه یو طرف ته غواړي چې دا استحکام بیا نه مندي دا حکومت، او دې سره سره دا غي خپل مفادات هم په دې کې وابسته دي. نو هغه لګیا دي د ښار حالات ورځ پر ورځ خرابوي چې په هغه کې کالدم تنظیمونه، لسانی تنظیمونه، او دې سره سره منشیات، مافیا، د ځمکو قبضه کوونکي دا هم شامل. نو زه به مختصرا دا وایم چې دې کې بنیادی چې کم کمزوري دا هغه د حکومت ته حکومت په علم کې دا خبره به یقینا وي چې دې کې څوک ملوث دي. اوس دې نه مخکې وزیر داخله ذوالفقار مرزا صاحب چې کم خبره کړې وه چې زه چې لاشم نو دا قتل عام به بند شي، مخکې خو دلته دا خبره اډو کول نه وه پکار. هغې وجه دا وه چې هغه قوتونو ته دا ظاهرولو چې تاسو دا کارونه نور هم روان وساتي، چې تاسو باندې دا الزام ثابت نشي چې تاسو بنیادی هدف زما وزارت وو. نو یو ذمہدار سړی ته خو مخکې داسې قدرې خبره کول نه وه پکار، او بل بیا دې سره سره هغه چې کم عناصر په دې کې ښودلي وو او دې سره حکومت خپل یو مطلب نیټورک دی ته دا معلومات با باید بوی چې دا څوک دی نو په کار راځي چې هغه باندې لاس واچي او چې لاس نه اچي نو لا دی کمزوري دی او یا به د دې مفادات هم دی سره هغه سره وابسته دی.
خټک صاحب تاسو ویل چې ځینې قوتونه د دې حکومت استحکام نه غواړي، آیا هغه حکومتونه څوک راوستل غواړي او تاسو په نظر کوم څوک چې هغه راولي هغه به د کراچۍ حالات سم کړي او کنه؟
ګوره د دې ملک حالات خو د افغان چې کله کشاله پیدا شوی وه د تقریبا د دې لکه 79 نه پس نو د دې ملک حالات چې کم دي هغه کله هم صحیح نه دي ثابت شوي. د دې واکدارانو د غلط خارجه پالیسۍ په نتیجه کې دلته کې داسې عناصر پیدا شوي دي چې د هغې ختمول او یا په هغې باندې کنټرول کول دا ډېر مشکل کار دی او که بیا څوک کول غواړي نو د اخلاص کمی خود اقتدار کې چې کم خلک دي او اختیارمند دي هغوی کې د اخلاص کمی دی نو ځکه دا مشکل دی ګنې بلې حوالې باندې د دې کنټرول کول مشکل نه دي. نو لکه هغه قوتونه چې هغه اول ورځې نه هغوی په مختلفو صوبو کې مطلب دا دي چې داسې حالات پیدا کړي دي چې دې حکومت ته استحکام را نشي. نو زه به دا ووایم چې لکه هغې اوس هم غواړي چې دا حکومت دغسې چلیږي ودیم نه غورځېږي، ولې چې په دې لکه څوک متبادل نه ښکاري او کم متبادل د هغوی په نظر کې دی هغې ته عوامي د هغې هېڅ ساک نشته دی عوامي پذیرایي هغوی ته حاصله نه ده. نو دا خبره نه ده چې دا حکومت لاړ شي او بل مطلب دا دی چې حکومت را شي نو هغوی به حالات بدل کړي، ولې کم بین الاقوامي صورت حال دی د ملک خارجه پالیسي د چې کمه ده او د هغې اثرات په داخله پالیسي باندې او هغې په بنیاد باندې دلته کې دا د سټیټس کو یو صورت حال دی چې هغې کې ټوټل نقصان د عوام دی.
دا او اجمل خټک کشر چې د سیاسي چارو کارپوه دی او د کراچۍ د پیښو او نارامۍ په حق لای زموږ همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو بلوچستان ته د بلوچستان په سیوی سیمه کې نن د شپې نامعلومه وسلوالو کسانو یو مسافر بس ته اور ورچولې چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا 12 کسان وژل شوي، خو د آزاد خبريال په وینا په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل د دې پیښې په اړه نور حال راکوي.
دا پیشه د پولیسو د وینا تر مخه د شپې پر 12:30 بجې د سیوی پر بای پاس هغه وخت را مخته سو کله چې د سیند صوبې له جکب آباد څخه یو مسافر بس د کوټي پر لور روان وو. د سیوی د پولیسو یو مشر محمد طارق و مشال ته یوازې د پیش وخت او د مړو شمیره وشیله. ګرد 12 کسان وژل شوي دي، 9 پکې ماشومان او 3 لویان دي. تقریبا د شپې پر 12:30 بجې پیښه رامخته شوې ده. اوس فلحال معلومات نه صدر کوي. دا وخت موږ ټول د پیښې ځای ته راغلي وو او په پلټنو بوخت یو. د سیوی آزاد خبریال محمد اکرم چې د ده په وینا د پیښې له ځای سره ولیاړ دی و مشال ریډیو ته د پیښې په هکله تفصیلي معلومات ورکړل.
جی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جکواد سے کوئٹہ جانے والی ایک مسافر کوچ سدا بہار سے بھی
دا پیشہ هغه وخت مخی تراله کلچی لجکب آباد څخه د یو شخصی اداره سدا بہار مسافر بس وسوی ته ورسیدي. نو د سوی پر بای پاس بس د خوراک تشک د پاره ودریدي. په بس کې تقریبا 30 مسافران موجود وو. نیمه مسافران له بس کښته خو نیمه په بس کې پاتیسول چې زیات شمیره د شزو او ماشومان وو. هم په دغه وخت کې د اینی شاهدینو په وینا درې وسلوال سان راغلل او بس ته اور ورواچولې. د نن مسافرانو ډیر کوشش وکي چې راووزی لیکن بریالي نسو او ټول ډیر لس یا سورلس کسان په سخت اور کې وسوځیدل او د نن ټول مسافران خپل ژوند له لاسه ورکړي. د افسوس خبره دا ده چې د یوسو قدمو یعنی سلوشت یا 50 غزو په فاصله د پولیس چوکۍ وجود لري. پولیسو هر څه په سترګو ولیدل. د نن مسافرانو چیغې وهلې بغاری وهلې خو هیچا هم د دوی دپاره هیڅ نه وکل. زموږ د معلوماتو له مخه 14 کسان په پیښه کې مړ شوي دي. د زیاتر مړو کسانو تعلق له خوزدار کوټي او د سیند له جکب آباد سکر او ګوټکی څخه شودل شوی دی. تر دې دمه لا چا د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
قدر من اوریدونکو د مشال په خبرونو کې دا وخت د قبایلی سیمو حال درکو. کورما ایجنسی د ډیر مدیر احسې د نه آرامې ښکار ده او د جنگونو له عمله سړکونه بندې چې لمخه خلک د ډیر ستوندو سره مخ دي. اوس حکومت فیصله کړې چې سفر کوونکو د امنیت په غرض به خلک په کانویانو کې بوتللې شي، خو خلک بیا شکایت کوي چې کانویان د دوی د ستوندو حل نه دي. د دې ټولو ستونزو او د ولسی وګړو د شکایتونو په اړه نور حال اورو د مشال ریډیو د خبريال اورکزی طارق خان اورکزی په دې ریپورت کې.
د جرګې د فیصلې مطابق د فروری په اتمې نیټې د کورمی ایجنسی ټولې تګ را تګ لارې پرانستل شوې، خو د مارچ په 15مې نیټې د نامعلومو کسانو لخوا مسافرو گاډو باندې د برید کولو نه پس یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه ټل پړه چنار روډ په ارضی توګه د عام ټریفیک لپاره بند کړو چې لا تر اوسه پورې دوام لري. پولیټیکل انتظامیه وایي چې خلک تګ را تګ د حکومت په سرپرستۍ کې د کنوایانو په لارې کوي، خو ولې بلخو د حکومت لخوا د کنوایانو په حق له د کورمی ایجنسی خلکو مشال لډیو سداسی اویل.
ایمان احمد جوہر علی پڑچنار کورم ایجنسی سدمو تعلق تھے. پڑچنار کو میلیا ری دی گودر ری دی اگا بند دی پا افغانستان ہم نشوت لائے پا کواٹا موتا تکلیف تھے. اول خو حکمت کنوائی نہ کئی کا او کی نہ مطلب اگا ہم دسی کنوائی وی چاکا چوکا کنوائی اور سے پسر ادارا کے ساڑے نہ پیے گی تو خدا لاٹ شم پکانا شم لاٹ خدا دا کنوائی اونا وحی خدا دا بسنگی شی اغام پشل اجرو کی وی سارے خو کنوائی کی مو مجبوری دے چوک بی بیماران وی چوک بی مسپران وی.
دخل کو پروینا چی پا ہفتہ کی یو یا دوزل کنوائیان روانی گی خوال دا دوی ضرورت نا پورا کوی. دا سیمینا یو بل کس دا کنوائیان پا حقلا مونگتا اوویل
تعلق اپر کرم کرمی جل سی پر چنار سارے آجی کاسم بنگ شمان امارے حکومات تو تا دکی جرے نسو تو سیر سوز تو سی سیف بیایوں دو مدین سے پرویر گوڑ بونی فیر کی ویار سوی تو سی ملیشو گوڑو کی مونتا تیر پیسر کو وزد تو بیایوں نمو دم پاس مخامن دم ملیشو گوڑو کی روغ للو دو مدین چیتا مو گاوشی مونتا او دیر زود تکلیف ہو دی.
کنوائیانو سرا برا کرم ایجنسی کی دا خلکو دا تگ را تگ دا پارا حکومت ہوائی سرویس ہم شروع کرده دی، خو ولی ہوائی سفر دا عام کس لپارا دیر مشکل دی. دا ہوائی جہاز پلار دا بیماری پا عرض پی خبر تر اغلی دا کرم ایجنسی اسی دون که صدا سوائی.
از وجید علی خبری کام پر چنار کرم ایجنسی نا پر چنار کی ما علاج وکو حال تا دیتی کوالی چو کماد نو وزو پیشاور تر اغم سیرو 15,000 ما جوس کی ولگی دی اوز دلتا ڈاکٹر نے متسی علاج کئی مونگ نہ 20,000-25,000 دا سی انہوں نے تمش پا دے یا آپریشن نہ دے شوے
دیو میں اشرا ہسی بنشی وی لارو پہ حکلا مشال لڑیو چکلا دا کرم ایجنسی انتظامی چروا کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ فخر الدین سرا دا ٹیلی فون پلارے خبر اکڑے نو اوی ویل چ پولیٹیکل انتظامی لارے پرانستلو دا پارا دا جرگی پلارے کوششوں نے تیز کڑی دی.
نو هغه نه پسته بیا موږ کنوایان انتظام وکړو او د فورسز په نگرانۍ کې باقاعده موږ کنوایان کړي دي او خو لګیا یو او دین علاوه هوایي سروس هم شته موږ چې کوم ایمرجنسی کې خلک دي نو هغه په هوایي سروس باندې ورځي لګیا دي او نور کنوایان هم شروع دي او زموږ جرګې هم شروع دي. ان شاء الله ډېر زر به ان شاء الله دا روډ بیا موږ شان کولو شي لکه څنګه چې مخکې کولو شي.
یاد دې وي چې په کورم ایجنسی کې د فریقینو ترمن د کامیاب مذاکراتو نه پس هم پولیټیکل انتظامیه د ترهګرې د خطرې په وجه ټولې د تګ را تګ لارې بیا بندې کړې. ځای خلک غوښتنه کوي چې د کورم ایجنسی لارې کولاوي دو سره سره حکومت دې لارو محفوظولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا
قدر من اوریدونکو ځنې کارپوهان وایي چې په مستقبل کې به په نړۍ کې ټولې لانجې د اوبو له مخه رامنځته کیږي. همدغه راز د هند او پاکستان ترمنځ هم ستونزه د اوبو له وجې ده. دا راز د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پنجاب او سند صوبا د دوی د برخې اوبه استعمالوي او ایوازې هم نه ورکوي. که دا مسله هواره نه کړی شوه نو دوی به په دې لړ کې عدالت ته ځي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې سین او پنجاب د خیبر پختونخوا د برخي اوبا کاروي او کچري خیبر پختونخوا ته د دې په بدل کې معاوضه ورنکړي شو نو بیا به دوی د عدالت د لارې دا ستونزه راپورته کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام مفتي کپایت الله د سوالونو په وقفه کې دا نقطه راپورته کړه چې ولې د خیبر پختونخوا د اوبو برخه نوري صوبه کاروي او کچري نوري صوبه د اوبو دغه برخه کاروي نو بیا ولي خیبر پختونخوا ته د دې معاوضه نه ورکول کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل،
پنجاب طرف ته نیرونه اغي ار کال کټکۍ دا شتو بدونګې اضافي چې کم دی اغي په دې طریقه د خپل استعمال لپاره راولي. دا ټول غټ کیس دی که دا کیس خامخا ډېر دغې چې په هېڅ فورم نه کېږي، کورټ ته هم درتل غواړي. دا یو ډېر بنیادي مسله چې زمونږ اوبه هغې پیسې مونږ ته نه میلاوېږي، مونږ بار بار کلیم هم کوو او د انفراسټرکچر دپاره مونږ ته وسایل هم نه راکوي چې مونږ ټول په خپلې اوبه په کار راولو.
میا افتخار حسین دا هم وویل چې صوبایي حکومت به دا ستونزه د شریکو ګټو د شورا او د صوبو ترمنځ د رابطې د شورا په غونډه کې هم پورته کوي. د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د خیبر پختونخوا 11,000 کیوسک اوبه سین او پنجاب په کار راولي او په کار ده چې خیبر پختونخوا ته د دې معاوضه ورکړي شي. سند او پنجاب زمونږ اوبه په کار راولي، مهرباني دي وکړي چې لوزنامه شوې ده نو بیا دې مونږ له اوبه راکړي. د معاهدې په وخت مونږ ته وویل شو چې ستاسو سره نیرونه نشته چې د وجې تاسو اوبه نشي اخیستلی. مونږ هغه وخت ورته وویل چې تاسو زمونږ اوبه کاروي او مونږ له د هغې پیسې راکوي. هغه وخت مونږ ته وویل شو چې تاسو نه کالاباغ او نه غازی برو ته منی او تاسو د پاکستان سره دښمني کوي او د ډیم د جوړولو اجازه نه ورکوي. په سیلاب کې په نوخار کې ځکه تباهي مخې ته راغله ځکه چې په نوخار کې کله سپا اوبه او د لهې نه ډکې اوبه یو بل سره یوځای کیږي نو اوبه ډب کیږي او بیرته په شا راځي. نو کالاباغ ډیم مونږ ځکه نه منلو چې نوخار به د دې سره ډوب شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د لوډ شیډینګ په ضد قرارداد هم د بحث لپاره منظور کړی شو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلی سیمو منتخبو نمائندگانو او د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د صدر آصف علي زرداري سره ملاقات کړي او په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه ځینې فیصلې هم کړي. د دې فیصلو په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل داسې حال راکوي.
صدر آصف علي زرداري چې کوم دی نو هغه تیر ماښام د پارلیمان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي چې کوم د پارلیمان غړي دي هغه او د گورنر صبح خبر پختونخوا چې کوم دی بیرسټر مسعود کوثر هغه سره ملاقات کړې دي او هغه کې دا ویلي دي چې هغه اصلاحات چې کوم باره کې صدر زرداري په کال 2009 کې اعلان کړی و چې په فاټا کې بکیږي، یعنی هغه کې چې کوم فاټا چې کوم سیمې دي هلته سیاسي عمل دخل اختیار چې کوم قانون دی د هغې خاتمه عدلیه چې کوم نظام دی او دغه سي بلدياتي نظام چې کوم دی هغه شروع کولو په اړه باندې ای چې کوم اعلان کړو نو هغه په اړه کې پرون اوس صدر زرداري دغه کسانو سره ملاقات کړې دی، ویلي دي چې په دې اصلاحاتو باندې به ډیر سر عمل شروع کړي شي.
انیسه اجمل، داسې رپورټونه هم دي چې د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پاتریوس د پاکستان د پوځ د سرلخکر سره کتلي. داسې ملاقاتونه خو د بندو دروازو تر شا وي، مطبوعاتو ته څه خبرې را رسیدلې دي؟ دوی کوم موضوعاتو غږیدلې؟
جی بالکل، د امریکای سفارتخانې چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده هغې تر مخې په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کوم پوځي تعلقات او ستراتیژیکي مذاکرات دي هغې په حق باندې خبرې شوې دي. هغې نه علاوه د بې پایلټ الوتکو بریدونه چې کوم دي، د ترهګرې په ضد جنگ چې کوم روان دی او قبایلي سیمې او افغانستان کې چې کوم صورتحال دی د هغې په اړه باندې خبرې اترې شوې دي.
انیس اجمل، بل رپورٹ لرو چې د پاکستان وزیر اعظم د کور شمیرنې دا وخت چې ختمېدو د دې د زیاتولو پریکړه کړې ده، دا نیټه تر کله پورې غځولې ده؟
شمارې یا کور شمیرې چې کوم مهم په ملک شروع شو د 5 اپریل نه، نو هغه په اړه کې دی چې دا به موږ تر 19 اپریل پورې جاری ساتو. خو د مردم شمارې چې کوم کمشنر دی حبیب الله خټک راغی د ویناو تر مخه کاغان ناران او دغسې صبح خبر پښتونخوا چې کوم دی هغه کې چې هغه سیمې چې د امنیت خراب صورتحال دی، نو هلته تر اوسه پورې دا کور شمیرې دا مهم پوره شوی نه دی. اوس د دې لړکې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان کړی دی چې موږ به دا مهم چې دی دا بنورم سیوا کو د دې را مولد چې کوم دی دا بنورم سیوا کو او دا به تر 5 مئی چې دا هغه پورې د دې نیټه چې دا هغه ورلا یاد کړی دی.
دا و د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل چې تازه حال یې زموږ د همکار نجیب عامر سره شریکو. قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدا خبرونه تاسو هر ورځ د پیښور په وخت د سهار نه هم بجونه تر مازیګر شپږ بجو پورې اوریدل شي. دا وخت په پیښور کې د مازیګر پیندې می بجې دی. راز چې د فرخنده وزیر نه د دې وخت خبرونو لنډی څوارو.
په کراچۍ کې د پاکستان په بهري پوز دوه بمی چاودنو سلور کسان وجلی او د داخله چارو وزیر رحمان ملک وای د کراچۍ حالات با ډیر زر کنټرول کړي. د بلوچستان په سیوي کې وسلوالو د مسافرو یو بس تور ورته کړی دی چې پکې دولس کسان وجل شو دي. په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وای په دغه هیواد کې د القاعده یو مهم غړی وجلی دی او امریکا وای په شام د تازه بندیزونو په اړه غور کوي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، ورزو د خبرونې نورو ریپورتونو ته که څه هم په پاکستان کې د نورو صوبو جوړول مطالبه وخت په وخت راوچتېږي، خو په موجوده وخت کې دا مطالبه یو وار بیا راوړاندې شوې ده چې ډېر په زور سره په باسونه روان دي. د نورو صوبو د جوړولو په اړه سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر دا ریپورت وړاندې کوي.
د اتلسم آئینی بدلون وروسته چې د پښتنو د صوبې نوی نوم خیبر پښتونخوا په وجود کې راغی، نو د نورو ژبو ویونکو هم د خپلو صوبو لپاره غږ پورته کړو. په داسې کې د وزیر اعظم لخوا د سرایکی صوبې جوړولو اعلان خو چاپیریال نور هم ګرم کړو، چې ورپسې یو څو ورځې وروسته د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف بیان ورکړو چې که جنوبی پنجاب کې بل صوبه جوړی دی شي، نو باید چې کراچۍ هم ځانله صوبه شي. خو ولې په دې بیان د سند وزیر اعلی او متحده کامی موومنت په شمول اکثره سیاسي ګوندونو لخوا داسې بیانونه راغله چې کنی دا د سند د ویشلو کوشش دی. شاباز شریف په دې مجبور کړو چې وایي، ما خو سه تپوس کړو چې کراچۍ نه هم صوبه جوړی دی شي کنه. زما د بیان دا مطلب نه و چې کنی ارومرودی کراچۍ صوبه شي. مونږ د نور صوبو خلاف نه یو، خو په جوړجاړي سره او د اولس په خوخه جوړی شي او چې کوم ځای د صوبې ضرورت وي. دې لړکې به ډېر زر مونږ د پارټۍ یو غونډه رابلو چې پکې به په باضابطه توګه څه فیصله کولی شي. د نوي صوبو په هکله د پیپلز پارټۍ سمو وقف دی او دا څنګه جوړول پکار دي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پیپلز پارټۍ د غړي اخونزاده چټان نو کړه، نو هغه وی بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وینا ده چې پاکستان کې صوبې په انتظامی لحاظ نه بلکې په کامی لحاظ جوړ شوې دي. باید که نوې صوبې جوړیږي نو اول حق بلوچستان کې د پښتنو د صوبې دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی اکرم شاوایی،
پاکستان صوبې چې دی دا انتظامی یونټ نه دی بلکې دا قومي وحدتونه دي، نېشنل یونټس دي. نو لهذا دلته که صوبې لسره تشکیل کېږي یا نوي صوبې جوړېږي، دا به قومي وحدت پر بنیاد باندې وي. سرایکی چونکې جلا قومي وحدت دی، سرایکی دا حق لري چې د دوی صوبه د جوړ شي. دوی پخوا هم یو ریاست و، بهاولپور سټیټ په نامه. او خبره دا ده که صوبه جوړېږي نو په دې لومړی حق د جنوبی پښتونخوا دی چې دا په 1918 کې جوړه شوې وه.
د نوي صوبو جوړولو په هکله چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ کاف د دریز معلومولو لپاره د بلوچستان سره تعلق لرونکي سینیټر میر محبت خان مری نه وپوښتل چې که د بلوچستان پښتانه د ځان له صوبې غوښتنه وکړي، نو آیا مسلم لیگ کاف به مرسته کوي؟ نو هغه وی، چې چرته د صوبو ضرورت وي هلته د صوبې جوړې شي او چې چرته د ضلعو هلته د ضلع. مسلم لیگ کاف خو هر وخت د نوي صوبو هرکلی کړی دی. زه خو ویم چې د دې نه ملک ته هیڅ نقصان نشته، بلکې دا خو د ملک په ګټو کې دي، ځکه چې د یوې ژبې د خلکو ځان له صوبه شي نو ټول به په شریکه سره د هغې د ترقۍ او امن دپاره کوشش کوي او دا شان به د دې ګټه پاکستان ته رسي. که بلوچستان کې هم پښتنو د ځان له صوبې غوښتنه وکړه، نو مونږ به یې مرسته کوو، بلکې زه ویم چې دا مخکې جوړه شوې وي نو ښه به وه. د ذکر وړ ده چې څو ورځې وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي وو چې هغوی غواړي چې د سویلي پنجاب سرایکی پټې نه دی سرایکی صوبہ جوړ کړی شي او راتلونکي ټول ټاکنو کې به دا د پیپلز پارټي د منشور برخه وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قدر منوریدونکو، د مشال په خبرونه کې ورزو د افغانستان حالات معلومو. که څه هم د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لوی زندان یا جیل نه د تښتېدلو بندیانو څخه یې دوه تنه وجلي او شپږ ویشت نور یې ژوندي نیولي دي، خو د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندهار د لوی زندان ماتېدل د امنیتي او دولتي چارواکو کمزوري او غفلت بولي او وایي چې په دې اړه په کار دي چې دوی نه هم معلومات وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې راکوي.
ورمشپه د کندهار ولایت له مرکزی جیل یا زندان څخه د یو اوږده کیندل شوی تونل له لارې په سلګونو طالب زندانیان وتښتېدل. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دوی له ډلې څلرویشت بیرته نیولې او دوه یې د دوی په خبره چې مقاومت یې کاوه وژل شوي. کندهار والی توریالی ویسا وایي چې ټول څلور سوه اته اتیا کسان تښتېدلي او د دوی لخوا د تلاشۍ پراخې پلټنې پیل شوي او هیله مند دی چې نور تښتېدلي کسان هم ونیسي.
کندهار د مرکزی محبس څخه څلور سوه اته اتیا زندانیان چې د دغه څلور سوه اته اتیا د جملې څخه دیارلس تنه جنایي او څلور سوه پنځه اویا تنه سیاسي بندیان دي. د دې خبر د اورېدو سره سم زموږ امنیتي ارګانونه په خپل خاص قدرت او شکرۍ سره د ښار ټولې شاوخوا لارې دخولي او خارجي لارې ټولې تر کنټرول لاندې نیولي. تر اوسه پورې تقریبا شپږ ویشت تنه تښتېدلي بندیان نیول شوي. د هغو څخه دوه نفره چې مقاومت یې کړی دی د مقاومت په نتیجه کې د منځه تللي دي.
خو د کندهار اوسېدونکي وایي چې دې پیښه کې امنیتي چارواکو غفلت کړی او له دوی څخه باید پوښتنې وشي او مجازات کړل شي.
دا خلک مانا تښتېدلي دي. د دوو خلکو سره چې د ددر کوره د کوره سره د ددر مابسه پرې نغم راغلی دي او د نغم سره دا خلک وتلي. دا څنګه حکومت، دا څنګه خلک دي، دا څنګه دغه دی بده دي کويش دي هم کويش خدا نه کوي که بده نه خو هر سړی وځي زوم ته سم ابلوم وځي ابلوم پوښتنه وشي. د دې سره داسې مضمون وشي چې هغه په دې کې وایي چې دا ولې پر څنګه ووتل، څنګه ته پر راولاړې دوی خو تکللی وي. ډېر لو کمزوري در لو ناکامي ده په دې کې چې ولې د دې زما بس خسلو سو بیا تنه پنځه بیا تنه په یو شپه په یو ساعت کې وځي. مګر زه دې ځای ته اړان پاتم چې پر دغه ما بس باندې ډېر خلک ولاړ دي. داسې نه دي چې لږ پولیس دي، دا به زه چم خپل د پولیس کمزوري وي او یا به معلومدار خبره ده چې په دې کې پولیس سره ملګري دي چې دا هغه کور سره د درځه پر نغم راځي او تقریبا د ما ځکارم دي چې بیا څلو سو یا دوه تنه انسانان لري وځي وځي درو نغم او دې په دغه خبرم نه یی.
د کندهار د ولایت شورا مرستیال حاجی غلالای وایي چې دوی ته ویل شوی چې د مخالفینو لخوا د بندیانو د تښتې پلان څخه خبر وو، خو دوی نه پوهېدل چې طالبان به له دې تکتیک کار اخلي.
خبر خبر پروگرام مخالفین پلان
د کندهار والی توریالی ویسا هم منی چې غفلت شوی، خو زیاتوي چې دوی ته له وړاندې داسې راپور نه دی رسیدلی چې ګواکې بندیان به له زندان نه د تښتې دا ډول پلان جوړوي.
دا پشکاره سره منو دا په ډاګه وایو چې غفلت شوی دی، خو دا کار کېدل دا د یوې ورځې خبره نه ده، دا د هفتې خبره نه ده، دا د میاشت خبره نه ده، دا تقریبا د څو میاشتو د زیات وخت خبره ده چې دا کار کېږي. اما په ارتباط چې موږ هیڅ استخبارات نه لرو، موږ دا موضوعات چا راپور نه دی راکړی، نو دا باید ومنو.
دا لومړی ځل نه ده چې د کندهار له زندان څخه بندیان تیښته کوي، بلکې پخوا هم له همدې کندهار او نورو ولایتونو له زندانونو څخه په سلګونو بندیان تیښتېدلي چې ډېری بیا نه دي نیول شوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د نیوز ویک مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د افغان کډوالو خواوشا اتیا کیمپونه دي، خو په کې د پیښور په څنګ کې شمشتو یوازنی کیمپ دی چې ټول انتظام یې د کډوالو په لاس کې دی او د دې ځایه هر کال په سوونو ځوانان افغانستان ته د امریکا پر ضد جنگ لزی. د دې رپورت مهمه برخه به د دې دمې وروسته واورئ. د نیوز ویک په دې مقاله کې رون موریو د 19 کلن افغان کډوال چې ځان ته واحد خان وای په اړه لیکي چې پلار یې د شمشتو د کیمپ نه د پیښور یو سکول ته راوستي دي. خو د واحد خان په وینا دا سکول یې نه دی خوښ ځکه چې دلته هلکان د دنیا سره مینه لري او په کیمپ کې د خپل زوړ سکول په اړه وای چې هلته به هر وخت دوی ته د جهاد درس ورکول کېده. کولی کوال وای هم د دې ویری چې زوی یې جنگ تلال نشي د واحد خان پلار دی د کیمپ نه بهر کړي او د پیښور په یو سکول کې داخل کړي دي. رون موریو لیکي د دې کیمپ زیاتره کورنۍ دا نظر لري چې کسه هم دوی ته دلته د نورو کډوالو کیمپونو په نسبت ښه امنیت، تعلیم او د صحت سہولتونه ملاويږي، خو هر وخت په دې ویره کې وي چې په دې سکولونو کې د بچو فکر جنگ ته اړول کیږي او دوی به افغان جنگ ته بوتلې شي. موریو زیاتوی د شمشتو د کیمپ انتظام د یاغي جنگ سالار ګلبدین حکمتیار په مرسته چلیږي چې د شوروي اتحاد پر ضد افغان جنگ کې د پاکستانی خفیه ادارې ISI سره نږدې اړیکې وي. په دې کیمپ کې د 35,000 نه زیات خلک اوسیږي چې پکې یو شمیر جماعتونه، لوی او واړه سکولونه او مدرسې جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ دلته کې یو یونیورسيټي او یو هسپتال هم شته او ان چې دوه اخبارونه هم د دې کیمپ نه شایع کیږي چې پکې د ګلبدین اسلامي دریز د خورولو کار تر سره کیږي. موریو وای په شمشتو کیمپ کې د طالبانو برعکس د جنکو په تعلیم بندیز نشته، خو نور پابندۍ لکه خزه د بغیر بورقې نه یا بغیر د کورنۍ د تند ملګرتیا نه بهر نشي وتلې. موسیقي اوریدل هم منې دي او په کیمپ کې د هغه د مخبرانو نه پټ سوکسه هم نشي کولې. د موریو په وینا د کیمپ ته زیاتره کډوال د صحت، امنیت او د بچو د ښه تعلیم لپاره راشي، خو په کې د زیاتره خلکو بچي بیا د هغوی د لاسو اوزي او په افغان جنگ کې بوخت شي. لیکوال وای د ګلبدین حکمتیار خپل زوی جمال الدین حکمتیار چې په یورپ کې زده کړې کړي هم په دې اړه د افغان سرګندونه کوي او کسه هم د خپل پلار لخوا په افغانستان کې د جنگ مرسته کوي، خو وای ځوانانو ته د اول مکمل تعلیم ورکړي شي او بیا د دوی ته اختیار ورکړي شي چې جنگ ته ځي او کنه. رون موریو د نیوز ویک د دې مقاله په اخر کې وای چې دا ټوله سلسله د پیښور په څنګ کې روانه ده، خصوصي هم نه منې کوي. حکمتیار په افغانستان کې د بهرني ځواکونو خلاف جنگ کوي چې د طالبانو سره یې همکاري نشته، خو مقصد یې یو دی او زیاتره جنگیالي د شمشتو د کیمپ نه بیایي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قانون منځور کړی چې لمخې به اوس د سکولونو او کالجونو لپاره تعلیمي نظام او تعلیمي معیار د صوبایي حکومت لخوا جوړول شي. د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون وروسته په دې لړ کې دا د صوبایي حکومت لومړی ګام دی. د پیښور نه خالد خان مو په دې اړه د نور تفصیل نه خبروي.
د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم بدلون نرستو ثبوتا چې کوم اختیارات ملو شوی په غلړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی نه یو قانون پاس کړو چې دا غی لاندې به د صوبې دننه کلونو او کالجونو کې سلیبس، نصابی کتابونه او د تعلیم معیار ټاکلو او ساتلو اختیار به اوس د مرکزی حکومت په ځای صوبایي حکومت تر سره کوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د غبل په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړو چې دا یو څو بدلونونو نه پاس پګان شمیر سره منظور شو. سردار بابک وویل چې پښتونخوا حکومت د نورو صوبایي حکومتونو په نسبت د ټولو نه مخکې شو او په صوبه کې د تعلیم نصاب او معیار خکولو لپاره قانون سازی وکړه. په خپل تقریر کې هغه وویل یا کوم سکول یو نو هغه د پریکټیکل لایف رډیو لري مطابقت لري او موږ دغه د دې تر بچا د طبقاتي نظام تعلیم چیرې دا هغه سره ختم شي، هغه سره به انتها پسندي ختم شي، هغه تر مذهبي جنومیت ختم شي او موږ دا ویل چې کوم څه مدې تر به شعور میرا د دې قانون په حق لا د جمعیت العلماء اسلام غړي ډاکټر اقبال الدین فنا مشال ریډیو ته وویل
دا خوږی دی را خبر شو زګه چې دینه مخکې وو چې کوم کوریکولم جوړېده کوم نو دا به مرکز سره وو. نو اوس زمون خو دغه صوبایي خود مختاری وخته او صوبایي خود مختاری کې دا یو اهم جز دی چې زمون صوبا به د خپل ضرورتو مطابق، د خپل حالاتو مطابق، د خپل کلچر مطابق، خپل تاریخ مطابق خپل نصاب جوړو خپل بچو ته دغه اختیار
منظور شو خود بدلون نصاب دے دا مدرسو دا پارا ہم مقرر کری شی پا دے وجہ اونما نلی شو چی اغا دے خپل لندیز دا یونی ترمیم پا شکل کراولی دا خپل ترمیم پا حق لا اغا وای
نو مدرسی هم چی دے یو ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز دی او زرگون کسان پا اغی بانی رازی لگی دے نو اغی ڈیمانڈ مکو او منگا موی چی دا یو اپرچونیٹی دا چی اغی کی منگا دا کریکولم کی دا طبقاتی نظام ختم شی نو مدرسی کی ایڈوکیشن کی چونکہ اغا وقت سارا ڈیفینیشن کی دانو منگا کوشش کو چی اغا منگ دا وربل امنڈمنٹ ڈیفینیشن دا پارا ملاو املاو نشو نماز فرش نوٹس ورکو آگے کی بدام گراولو جسنگ مفتی سے کفایت اللہ سے بوئے جی او چدا مدرسو کم پکار دے چم دا غسی مکتب کم داسی نمونگا دا آگے بلکل 100% سپورٹ کو
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کے پا صبح کے دا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جوڑاولو دا پارا ہم یو بل اڑان دے شو چدا اسمبلی دا غڑو لخوا اڑان دی زنو او باس نرستو با دا قانون شکل ورکولی شی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
د پاکستان حکومت د پوځي عملیاتو له امله په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کورشمیرنې اخیری نیټه غزولې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې به د کورشمیرنې لړۍ د اپریل د 15مې پر ځای اوس د مې په 5مې نیټې پورې ترسره کیږي. د نیټې د ځنډولو وجه د ناسمو حالاتو له امله د لوی شمیر خلکو د کورشمیرنې څخه پاتې کېد په ډاګه شوې دي. د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه په دې اړه رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راوړو.
د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د کورشمیرنې او سرشمیرنې نیټه د اپریل د 15مې نه د مئی تر 5مې نیټې پورې غځولې ده. حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې ګڼ شمیر خلک د فوجي عملیاتو له کبله د شمیرنې نه پاتې شوي وو او د نیټې غځولو مقصد د پاتې شوي خلکو اندراج دی. په خیبر پختونخوا کې د کورشمیرنې کمشنر فضل ربی په دې اقلا مشال ریډیو ته وویل فاٹا پکم سیمو کې د کورونو شمیرنه پاتې ده. د دې پوښتنې په جواب کې فضل ربی وایي د نن نه درې ورځې مخکې قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د کورشمیرنې او سرشمیرنې نیټه دې وغځولې شي ځکه چې په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د اندراج نه پاتې شوي دي. فواد علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قامی اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ګوند پارلماني او د مخالف ډلې مشر چودري نصر علي خان ویلي چې د ملک استخباراتي اداره ISI د په سیاسي چارو کې ګوتې نه وهي. ریاض مساخیل په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
پرون ماخام قامی اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نصر علي خان وی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI کار ملک ته د پیښیدونکو خطرونو حکومت خبرول او د هغې مخنیوي کول دي، نه چې د سیاست په چارو کې ګوتې وهي. د دې په جواب کې وزیر اعظم وی چې داسې هیڅ خبره نشته، د پاکستان هر اداره په خپل ځای کار کوي او څوک هم د بل په کارونو کې ګوتې نشي وهلی. د وزیر اعظم وینا وه چې که د چا سره په دې هکله سکوټلي ثبوت وي نو هغه دې وړاندې کړي. د چودري نصر د بیان په حق لا چې کله مونږ د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا سیکرټر اقبال ظفر جګړانه او پوښتل نو هغه د خپل ګوند په دریز ټینګار وکړو او وی ویل چې د مخالف ډلې په هیڅ دا زموږ ذمہواری ده چې کم ځای کې مونږ ته کمی په نظر راځي هغه په ګوته کړو او په دې چاله خفګان نه دی پکار. نو موړی وایي
حکومت وقت
غلطی منگا اختیار کی دا اپوزیشن دا سر جوڑے گی چدارے نشاندہی کی اور نشاندہی چوشی آغاز بیا کب ایجنس ہو غلطی بھی اگر ٹک کی کب حکومت غلطی بھی اگر رائے بان غور کی اور ٹک کی نمنا خپل فرد اختلاف مثبت کردار سے کم پکاری آغاز
د ذکر وړ دا چې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI په اړه په پاکستانی او غیر ملکی مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي وو چې ګنی د دوی لخوا د بازې وسلوالو ډلو سره مرستې کیږي او تیر ورځ هم په یو برطانوي ورځپاڼه ګارډین او پاکستانی ورځپاڼو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکې نوموړې اداره د ترهګرو په فهرست کې اچولې ده. خو د دې سره سره د پاکستانی پوځویان میجر جنرال اطر عباس وخت په وخت د خبر پاڼو او پریس ریلیز د لارې د خبرونو تردید کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونه کې د وخت مطبوعاتي کتن لرو. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د لیکوال اناتول لیون د پاکستان په اړه یو لیکل شوی کتاب باندې تبصره شوې. د ورځپاڼې په خبره نوموړي ډیر په خطوګه د پاکستان په اړه د غربي نړۍ دا نظر لري کوي چې ګنی یاغیان به د پاکستان په نظام باندې کنټرول ترلاسه کړي. د دې تبصرې مهم ټکی زما همکار ملیحه امیرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانے کے لکھوال جو جانسن دیو بل لکھوال اناتول لیون دیو کتاب پاکستان یو ستونزمن ہیواد دے یا پاکستان ا ہارڈ کنٹری پا اڑا تبصرہ کڑے. اناتول لیون دا لندن پا کنگس کالج کی یو پروفیسر دے. رسپانے لی کی پاکستان ہاغ ہیواد دے چپکے جغرافیائی سیاسی خطر ڈیر زیاد دے. دغا ہیواد آٹومی طاقت دے او لوئی پوز لری. آبادی یہ ڈیرا زیادہ دا او دا ایران، ہند او چین سر نیز دے دے. نزکا دا جغرافیے پا لحاظ ڈیر اہمیت لری. دا جو جانسن پا خبر نڑیوال بینک وائی چپراتون کے کلونو کے بعد دے ملک آبادی لس چندہ زیادہ شی او کدا سیوشی نو اثر بے گاونڈی ہیواد پورے او رسیگی. لکھوال وائی د تیر کال د سیلاونو نه داسې ښکاری چې په پاکستان کې د اسلامي یاغیتوب په پرتلا نور لوی چیلنجونه دي چې دا هیواد ورسره مخامخ دي چې پکې ماحولیاتي بدلون هم شامل دي. لکھوال زیاتوي د پاکستان د ثابت قدمۍ په اړه اندېښنه لرل یو تیروتنه ده. د مثال په توګه د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو د وژنې نه وروسته هغه ټولې اندېښنې غلطې ثابتې شوې چې ګینی جهادي ډلې به د پاکستان په اټومي اساسو باندې قابو ومومي او ریاست په ناکام شي. لیکوال د اناتول لیون د کتاب په اړه لیکي چې د پاکستان همدغه کلکه اراده یې پکې په ګوته کړې چې دومره ذریعې څوک نشي ماتولې. د فائنانشل ټایمز په خبره لیکوال ډیر په ښه توګه د غربي هیوادونو دا غلط فهمي لري کوي چې اسلامي ډلې او د شریعت قانون به پاسان په ملک کې خوارې شي. نوموړي په خپل کتاب کې لیکلي که څه هم د شریعت قانون غریبو خلکو ته د قرآن د تعلیم سره سم زر د انصاف ورکولو یوه لاره ده، خو د دې قانون ملاتړ د پښتونخوا سیمې ته محدود دی. خو په مجموعي توګه اسلام د یو جدید ریاستي او سیاسي نظام په توګه ناکامه شوی. لیکوال د دې ناکامي وجه خپل د شریعت قانون پر رایج کولو کې نسلي ویش. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په خبره لیکوال په خپل کتاب کې دا وایي اصل پوښتنه دا ده چې ولې په پاکستان کې اسلامي سیاسي ګوندونه کمزوري دي او نور مسلمان هیوادونو کې اسلامي نظام یا خو پر مخ روان دي او یا اسلامي ګوندونه په واک کې دي. د لیکوال په خبره مذهبي تقسیم اسلام د یو پیاوړي نظام په توګه د پر مخ بوتللو په لاره کې خنډونه اچوي. لیکوال لیون زیاتوي یو انقلابي بدلون په هغه حال کې امکان لري چې امریکا په پاکستان کې خپل ځمکني عملیات وکړي او یا د پاکستان په اټومي مرکزونو باندې بریدونه ترسره کړي. په داسې حال کې اسلامي سخدریزي په ملک باندې قابو موندلې شي چې د پاکستان پوځ به هم د خپل ملي حاکمیت ته ساتلو لپاره خپل ردی عمل ښکاره کوي. نو ځکه د لیکوال په خبره په هر قسمه هڅونکي حالاتو کې پکار د امریکا د داسې ګام پورته کولو نه ډډه وکړي. د لیکوال په خبره په پاکستان باندې د امریکا د برید معنا به د القاعده ډلې کامیابي وي. ورځپاڼه زیاتوي لیکوال په خپل کتاب کې وایي د امریکا له طرفه د پاکستان په اړه دا ویل کیږي چې پوځ او استخباراتي ادارې د سنجیدګۍ سره د طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. د پاکستان د زړه نازړه کېدلو وجه لیکوال دا ښایي چې دوی اندېښنه لري د دې عملیاتو سره په پاکستان کې به پښتون یاغیتوب زیات شي او د افغان طالبانو اهمیت به ورسره ختم شي چې د لیکوال په خبره په هند کې د خپل اثر ساتلو لپاره یې استعمالوي. د پاکستان اسټابلیشمنت دا یقین لري چې کله غربي هیوادونه د افغانستان نه لاړ شي نو هند به د پخواني شمالي اتحاد سره یو ځای شي چې په پاکستان په ستراتیژي توګه قابو وکړي. د لیکوال لیکوال په خبره د پاکستان په اړه د غربي نړۍ پالیسی په کار د دې په بنیاد جوړوي چې دوی دا اومني د سن اصل لحاظ سره په افغانستان کې د پاکستان مقصد جایز دی، ځکه چې ډېر پښتانه په پاکستان کې اوسیږي. لیکوال زیاتوي غربي نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دا هم دی چې د افغانستان نه د وتلو یو داسې ستراتیژي ولري چې د دلی او یا د اسلام آباد لپاره دی نه ګټوي او نه تاوان. د لیکوال په خبره په دې لړ کې به د کشمیر مسله حل کولو سره حالات ډېر ښه شي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بلاړن نړیواله مطبوعاتي کتنه امریکایي ورځپاڼې لانس انجلس ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې د ګوانتانامو بې په اړه خبر شوی پټ امریکایي کاغذونه کېدای شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې موجوده کړکېچ نور هم زیات کړي. په دې کاغذونو کې ویل شوی دي چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په هغو ډلو کې ده چې ترهګری دي او د ترهګرو ملاتړ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د لانس انجلس ټایمز دا مقاله لوستیدا او غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي په کیوبا کې د ګونتنامو بې زندان امریکایي چارواکي د تازه خبرسو پټو امریکایي کاغذونو له حوالې لیکي چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI یا په خپل پاترهګری ککړه ده او یا هم د ترهګری ملاتړ کوي. په دې کاغذونو کې ISI په هغو 15 ډلو کې اچول شوی ده چې القاعده، حماس، حزب الله او طالبان هم بکشي دي. په دې کاغذونو کې هغه رپورت هم شامل دی چې په ګونتنامو بې کې له بندي افغان اورپکی هارون افغاني څخه په کې پښتني سوي دي. هغه ویلی وو چې ISI په 2016 کال کې په افغانستان کې جنگیدونکو اورپکو ته نیغ په نیغه مرستې ورکړې وې. هارون افغاني د پښتون ګرویژنو پر مهال ویلی وو چې د ISI یو چارواکي هغه اورپکی ته $1,200 ورکړې وو چې د القاعده او طالبانو وسله خانې ته به وسلې وروړلې. هارون افغانی په خپل خبرو کې دا هم ویلی وو چې د 2016 کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو د القاعده د مهم غړو طالبانو او د پاکستانی اروپکی ډلې لشکره طیبه ترمنځ د دې لپاره لیدکاته سوی وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د بریدونو پاړه خبرې اترې وکړي. مقاله زیاتوي له ترهګرو او سختدریزو ډلو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د اړیکو په اړه رپورټونه څه نوې خبره نه ده. هغه ځکه چې یوازې یو اونۍ وړاندې د امریکا د پوز مشر ایډمیرل مایکل مولن هم پاکستان ته د خپل سفر پر مهال دا په ډاګه ویلی وو چې ISI له حقانی ډلې سره اړیکې لري، کومه چې د افغان طالبانو یو شاخ دی. خو د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیا دا خبره رد کړې وه. لاس انجلس ټایمز لیکي که څه هم د پاکستان استخباراتي چارواکو د دې کاغذونو په اړه له څه ویلو انکار وکړ، خو دوی تر دې وړاندې ویلي دي چې ISI له اروپا ګډولو سره اړیکې نه لري. مقاله زیاتوي ویل کیږي چې ISI د شوروي اتحاد په وړاندې د جنگیدونکو افغان مجاهدینو د ملاتړ ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د هغو اروپکو هم مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې ترڅنګ ISI د هغو اروپکو ډلو په روزلو کې هم لاس لري چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند له ځواکونو سره جګړه کوي، په پاکستان کې دننه هم بریدونه ترسره کړي او له القاعده سره همکاري لري. مقاله لیکي چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه په امریکا کې له ترسره سوو ترهګرو بریدونو وروسته پاکستانی جاسوسي ادارې ISI ته د دې لپاره په سلګونه میلیونه ډالر ورکړي وو چې د القاعده او طالبانو اروپا کې یا ونیسي او یا هم ووژني. دا کاغذونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د ریمنډیوس د مقدمې او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د نور وخت په پرتله ډېرې کړکېچنې دي. د مقالې په لیکنه د دې کاغذونو خپرېده کېدای سي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ وار له مخه ترنګلو اړیکو ته لا د خرابېدو پر لور لمن ووهي.
او د خبرونې په اخیری برخه کې یو وار بیا فرخنده وزیر د خبرونو د سرټکو سره.
د
په کراچۍ کې د پاکستان په بحری پوز دوه بمی چاودنو سلور کسان وجلی او د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ حالات به ډیر زر کنټرول کړي. د بلوچستان په سیوي کې وسلوالو د مسافرو یو بستا ور ورته کړی دی چې پکې 12 کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه وایي په دغه هیواد کې د القاعدا یو مهم غړی وژل دی او امریکا وایي په شام د تازه بندیزونو په اړه غور کوي.
قدر منوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو قاسم خان مندوخیل فرخنده وزیر او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد وسئ.